پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اړه اوریدلی شئ چې یوه انتخاباتي ډله ټینګار کوي چې نتیجه ژر تر ژره اعلان شي. کمیسیون څه وایي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي په جوزجان او بغلان ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې ده. د کاناډا یوه محکمې جوشا بویل ته چې مخکې په افغانستان کې د طالبانو لخوا برمته شوی و د خپلې میرمنې سره د زور زیاتي له تورونو برات ورکړ، او د پاکستان حکومت د هغه قاضي د لیدې کېدو هڅه کوي چې د دې هیواد پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د اعدام حکم کړی. بشپړ خبرونه واوري. په جوشان کې پولیس وایي تیر شپه په یو هوایي برید کې یو لس وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله وختې. د جوشان د امنیه قمندان عبدالواحد وجدان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا هوایي برید تیر شپه د طالبانو پر هغه پوسته شوی چې له بارولونکو موټرو یې کمیشن اخیست. د ښاغلي وجدان په وینا دا هوایي برید د شبرغان مزار شریف د لویې لارې په اوږدو کې د خانقاه ولسوالۍ په شامرزا سیمه کې شوی. د نوموړي په وینا د دوی معلومات ښیي چې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال طالبان په برید کې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. دا پروان د امنیه قمندانۍ لخوا ویل شوی چې د ملي امنیت د ځواکونو او غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې یو امنیتي سرتیری او یو وسلوال وشل شوی. دا پروان د امنیه قمندانۍ ویان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته ویلي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې پرون ماښام د باګرام ولسوالۍ د قلعه نصرو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو یوه ګزمه د ناڅرګند وسلوالو له برید سره مخ شوه چې پکې یو امنیتي سرتیری او له وسلوالو یو تن وشل شوي. دا خغلی ولیزاده په وینا له پیښې وروسته پولیسو په هغه سیمه کې عملیات پیل کړل او دوه وسلوالې چې هویت یې نه دی څرګند نیول شوي او عملیات دوام لري. د باګرام ولسوالۍ قلعه نصرو سیمه د پروان یوه نامنه سیمه بلل کېږي چې پکې غیر مسؤوله وسلوال او ترهګرې ډلې فعالیتونه کوي. تسوله ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. د ملي اردو چارواکي وایي تیره شپه د بغلان ډنډیغوري ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. دا خبره 2012 په امیر قلي اردو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې کړي. په دې پیغام کې ویل شوي پر طالب وسلوالو د ماینونو داسې مهال وچاودل چې د امنیتي ځواکونو په لاره کې د ایښودلو لپاره یې انتقالول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پاکستان حکومت د هغه قاضي د لری کېدو هڅه کوي چې د دې هیواد پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د اعدام حکم کړي. دا پیښور سترې محکمې مشر قاضي وقار احمد سیټ د ډسمبر په 12 نیټه پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف چې له 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې د پاکستان ولسمشر و د ستر خیانت په جرم د اعدام حکم وکړ. ګمان نه کیږي چې دا پریکړه به عملي شي ځکه پرویز مشرف له څو کلونو راهیسې په دوبۍ کې په جلا وطنۍ کې اوسېږي. د پاکستان د قانوني چارو وزیر فروغ نسیم پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد تفصیلي پریکړې شپک شپیتم پاراگراف خی چی سیر د محاکمو مشری نشی کوله.
ځانګړي عدالت تفصیلی فیصله جاری کړې ده. د هغې شپږ شپېتم پیراګراف مهم دی. په فیصله کې لیکل شوی د مرګ سزا نه وړاندې که پرویز مشرف مړ شو نو د نوموړي مړی د اسلام آباد دی چوک ته راوړی شي او درې ورځو لپاره دې ځوړند کړي. نو نه پوهېږم چې داسې فیصله ورکولو ضرورت څه و.
فروغ نسیم زیاته کړه چې قاضي سیټ چې په پریکړه کې څه لیکلي هغه د اساسي قانون په خلاف دی. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې درې کسیز ځانګړې محکمې پرون له هیواد سره د خیانت په قضیه کې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا تفصیلي پریکړه خبره کړه. تر دې مخکې د ډسمبر په 12 محکمې لنډه فیصله کړې وه چې مشرف پاوز او حکومت ورباندې انتقادونه کړي وو. وقار احمد سیټ د 2013 کال جون رئیسی د پیښور سترې محکمې مشر قاضي دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې ویلي په مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وشل شوی او 15 نور ټپیان دي. دا پیښه داسې مهال وشوه چې نن یعنی د ډسمبر 20 روسیا د امنیتي خدماتو ورځ لمانځي. د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې چارواکو د روسیې رسنیو ته ویلي چې د دې ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. د دوی په خبره برید کوونکی یوازې و او ودانۍ ته نه دی ننوتی. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قوله ویل شوی چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یادې ادارې د دوو افسرانو زخمونه جدي بللي. پیښه تقریبا هغه مهال وشوه چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملن کې مراسمو ته چې د امنیتي خدمتونو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوي وو وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخوانی استازی ولادیمیر یلچینکو په امریکا کې د کیف د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی. نوموړی دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازی و. شپېته کلن یلچینکو د نږدې څلورو لسیزو تجربې لرونکی ډیپلوماټ دی. دی به په واشنگټن کې د اوکراین د پخواني سفیر والری چارلی ځای ونیسي. دا خبر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر اشرف غنی په مشه انتخاباتي ډلې نن د انتخاباتو لخپل وا کمیسون څخه وغوښتل چې د ولسمشر د ټاکنو نتیجې اعلان کړي.
یو من غوښته چې زمنګ سرتیری هغه خود ټول ورپسې ورته راټ ټول په دغه وخت کې انفجار کړي.
دا د هلمند والی سرګندونه دي. د وویل سربیره پر دې چې سخت جګړه نشته خو د افغان ځواکونو تلفات زیات شوې دي. په خوست پکتیکا او پکتیا کې د پاکستاني روپیو پر ځای راکړه ورکړه په ډیرو ځایونو کې په افغاني شوي ده، خو ځینې ستونزې نه دي حل شوي.
موږ دغه شلګونو لسګونې پنځګون یې پنځوسی سره ډیر مشکلات موږ لرو. موږ څو وارې دغه خپلې عریضې د افغانستان بانک ته کړي چې دغه افغاني موږ ته د وړې را پیدا کړي.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب هم لرو. لمر سره اوسئ. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجه به کله اعلان شي؟ د تلی د شپږم نیټې د دې ټاکنو نتیجه د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د اعتراضونو له امله ځنډېدلې ده. نن د ولسمشر اشرف غنی مرستیال سربر دانش د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې نورې د نتیجې نه ځنډوي. اکرام الله اکرام له کابل دا موضوع تعقیب کړی ده. نور تفصیل له دوی اخلو.
مننه شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د همر سیال سرور دانش چې د ثبات او پالنې د ټیم مهم غړی دی، د نن په یو غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غوښتنه وکړه چې باید لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. سرور دانش د غشانو ویل چې یو شمیر ټاکنیز ټیمونه چې په دغه پروسې ته لومړی سره ژمن نه دي، د خلکو رائے او دغه ټوله پروسې یې عمل کړی ده. بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي چې دوی د هغه وویشتو ولایتونو د رایو د دریم ځل لپاره د شمیرنې غوښتنه کوي. په خپل دغه دریز باندې لا هم ټینګار کوي. د دغه ټیم یو غړي فضل احمد مانوی نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی د سیاشن اسناد او شواهد موندلي چې د رایو د دغه وویشتو ولایتونو د رایو د دوهم ځل په شمیرنه او څېړنه کې چې پراخه تقلب شوی دی، او د دوی غوښتنه کمیسون ونه مني نو دوی به د غاسنات او شواهد شرکتونو کمیسون ته وسپاري. خاغلی فضل احمد مانوی وای
کمیسون انتخابات تاله هیچ خواست ما رو نپذیرفته، متاسفانه جانب عمل میکنه، ولی به هر حال ما ادعای ما به جایش باقی است. خواست خود دنبال میکنیم. کمیسون انتخاباتی کار رو نکرده، کمیسون شکایتی را دنبال میکنیم و به یقین که رسوایی های کمیسون انتخابات در مرحله شکایات روشن میشه. ما امیدوار هستیم که کمیسیون انتخابات که مسئولیتش است، هنوز هم فرصتی که داره ای خواست مشروع ما است بپذیره.
خو شیبر صاحب، در ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو سره چې مونږ وغږیدو، دوی وایي چې د ټولو څلور دیرشو ولایتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر چې دی هغه بشپړ شوی دی، او دوی د پایلو د اعلان په وړاندې هیڅ ډول تخنیکی ستونزه او خنډ نشته. د دوی چمتووالی لري چې راتلونکو نه په پایل کې دغه پایل چې اعلان کی. دغه کمیسون مرستیال اسمت الله مل نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ډلې د ورستۍ غوښتنې په اړه باندې وویل چې دغه وویشتو ولایتونو د رایو بیا څېړنه او شمیرنه چې د کورنۍ او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شوې ده او د بیا ځل شمیرنې په اړه باندې هیڅ ډول تصمیم نشته. دی او دوی به دغه رای د دریم ځل لپاره ونه شمیري. ښاغلی مل وویل
اما برخی از گروه های سیاسی و یا تیم های انتخاباتی که براستی از آغاز هم چندان باوری به انتخابات نداشتند کوشش کردند که بر سر راه این انتخابات چالش ایجاد کنند. فکر میکنم بیشتر از دو ماه است که هم کمیسیون ها و هم آرای مردم شما مردم به یک شکلی به گروگان گرفته شده.
شیبر صاحب د دې ترڅنګ
بل او بخش اکرام صاحب دا د سرور دانش څرګندونې نوي فکر کوم تخنیکی تیروتنه
بله تخنیکی تیروتنه و د سرور دانش څرګندونې وی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مسولینو خبرې مونږ سره شته. خو دا غي نوړاندې چې د 300,000 رایو د باطلېدو غوښتنه چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم کړي د بل هغه مسله ده چې دغه پروسه یو سنه سره جنجالي کړي ده. دوی د 300,000 نور رایو د باطلېدو او په دې اړه د تفتیش د بیا پایل غوښتنه کوي. دا هغه رای دي چې ځینې یې له وخت نه وړاندې چول شوي دي استعمال شوي دي او ځینې هم له وخت نه وروسته استعمال شوي دي او ځینې هم د بایومټریک مکینه دي ثبت شوی. که څوم د انتخابات خپلواک کمیسون دا منی چې دغه رائے چې دی د طرزالعمل سره برابر نه دي خو دوی وایي چې معتبر دي ځکه چې لنور ټولو شرایط سره دوی دغه دي برخمن دي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې د دین وړاندې هم وایي چې کغښتنه ته مثبت جواب نه ویل شینو دوی به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ونه مني. خو د انتخاباتو د لومړنۍ پایلې
بله فکر کوم دا تخنیکی ستونزې لامل بله او بخش اکرام صاحب تاسو اواز قطع شو و سره اورو نه سره اورو د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام له کابل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو او د ولسمشر اشرف غني د مرستيال د څرګندونو او همدارز د سبا ته هم پالنې د انتخاباتي ډلې د یو بیان د څرګندونو په استناد تاسو معلومات درکول چې کوم معلومات موږ تاسو ته ترلاسه کړی دي. د هغه معلوماتو لمخې داسې ښکاري چې شای راتلونکو اونۍ په پیل کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون ابتدایي نتیجې اعلان کړي. مخکې د شاغلي مال د انتخاباتو د خپلواک میسون د یو بیان څرګندونو موږ خبرې نه کړي. دا څرګندونه سره ورو
نه مونږ هغه د ناظرینو مشاهدینو د کاندیدانو د ټولو په حضور داش کې نظارت دوی نظارت وکړه او مونږ تفتیش او باشماري وکړه په وویش ولایتونو کې او هغه پروګرام تړل شوی ده. او بیا مونږ نه ورته کوم مجلس نیولی نه تصمیم لرو او نه ځو چې بیا باشماري وکړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویان وو. ازادي رادیو په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې په دوهمه برخه کې تر 12:00 بجو وروسته زما رائے زما حق پروګرام لرو. په هغه کې هم د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د رایو تربیا شمیرنې وروسته پر احتمالي کړکېچ بحث شو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
هر اونۍ شاوخوا لستنه افغان سرتیری او پولیس په هلمند کې وشل کیږي. دا شمیره تر پخوا ډیره لوړه شوې ده. علت یې څه دی؟ الیاس دی له هلمند په دې اړه تفصیلي راپور لري.
دا د 3 دسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیوا د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. پغه پیښه کې یوازې جنرال زهیر ګل مقبل وژل شو او د خبريال په شمول څلور کسان ټپین شول. په دې ورستو یو میاشت کې کته هم د طالبانو لخوا د ډلیزو بریدونو زور کم شوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بیساري توګه ډیر سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځ موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره محمد دا وه، داسې نه ده چې د دشمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. ممکن کله کله سوء تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کېږي، لکه پرونۍ حادثه د سنګین حادثه چې واقعا یو دردونکې حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونڅه کې ټول ورپسې ورته راټو ټولو په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپېښې. در حال کې چې هلته قطن اجازه نشته چې نور سرتیری فقط یو استحکام چینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونه لاندې دی. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دښمن د حملو یا بل یا د دوی دغه ان شاء الله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیول پاینده کې به د تلفاتو کچه چې د ماین د لاس کې هغه برا کم کړو.
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوې دي. یوه د سرحدي لوا د کمانډان زهیر ګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدید امنیتي تدابیرو سره سره د یو ماین د چاودنې ښکار شو. دغه راز بل پیښه کې چې ولس پولیس د جنوب افسرانو په شمول پکې وژل شول، د سنگین پر شپږ سوه ولس نمبر لوی لار وسوه. ویل کېږي هلته پولیسو ماین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول شوه او ګڼ مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو په خوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنې په هیڅ صورت باندې ډیر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطح وي، د مملکت په سطح وي، د هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کېږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي، په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي. یعنې موږ هم دلته دا یو څوک یو، نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو کمانډه ورکړه سوې ده، دغسې د برابرۍ کېږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هر اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه کمانډان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والد خبر په خلاف خپلات نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه، تاسو شاید یو نیم ځما سره ناری سراش کمربند تللی اس خزې تاسو ولیدل چې کم کار شي دولت ودی تکاوه وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړل. داغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت استی حالت څومره د زمکه خزې جوړ کړی وي. هغه خبر نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو تاسو ساتو. یو مشکل ست چې طالبانو خپل جنگ او تکتیک ته تغیر ورکړي چې مسابقه دا شروع ده چې دوی څنګه مشته تلپات راکول سي، موږ دوی ته څنګه تلپات راکوي سو دوار طرفین کې تکتیک ته تغیر ورکړي. د ډېر ماینس څخه او د پیشرفته سلاو دربین لیزر داس خدي کار اخی په دغه کې چې څه تلپات پولیس کې ځات سو الهاتي هم ماینه او دوی پیشرفته سلاوي.
کمانډان د پولیسو او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپل وسلوال مخالفینو وسلې د پولیسو ترغو پر مختلی وبللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو ورستی په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو پنځه خو خپلواک سرچینو نه تنه تایید کړ دي چې وژل شوی دي او څلور نور ټپیان شوی دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. امید لیستای د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا پاکستان حکومت دا غی قاضی دلری که دو حد سی کهوی چی دا دغی واد پخوانی پوزی واکمن پرویز مشرفته روانه اونی دا اعدام سزا او روالی و د پاکستان پوځ او حکومت چې پوسټ نشته دی مشرف ته د اعدام پر سزا توند خبرګون شوډل دی. دا موضوع اسمت سروان تعقیب کړی او وسره سره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، د پاکستان د حکومت د هڅې پاړه نور جزئیات سړي او حکومت په اساس تقاضي د پریکړې مخالفت کوي.
بله، د پاکستان حکومت د دغه قاضي چې سټنو میږي د لری کېدو هڅه کوي چې د دې هیواد د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د اعدام حکم صادر کړی وو. ګمان نه کیږي چې دا پریکړه به عملی شي، ځکه پرویز مشرف له څو کلونو راهیسې په دوبۍ کې جلا وطنه دی. د پاکستان د قانوني چارو وزیر فروغ نسیم پرون ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د تفصیلي پریکړې شپږ تم پاراګراف شي چې شاغله سټ د محکمو مشر نشي کولای، دوی یعنی د قاضي په قانوني صلاحيت باندې انتقاد لري. فروغ نسیم دا هم وویل چې قاضي سټ چې په پریکړه کې څلیکلي هغه د اساسي قانون په خلاف دی. نو موري دا څرګندونه تر دې ورسته کړې دي چې درې کسیزې ځانګړي محکمه پرون له هیواد سره د ستر خیانت په قضيه کې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا تفصیلي پریکړه خبره کړه. تر دې مخکې د دسمبر په 18مه محکمه لنډه فیصله اورولې و چې مشرف پوز او حکومت ور باندې انتقادونه وکړل. وقار احمد سیټ همدا قاضي چې دوی غواړي چې لری کې د 2013 میلادي کال له جون څخه د پېښور د لوړې محکمې مشر قاضي دی او په خپل مشرف له 1999 څخه تر 2008 پورې د پاکستان واکمن وو.
خو تر دې پخوا هم د پاکستان پوځ او حکومت د مشرف د اعدام پر سزا انتقادونه لرل کنه.
هو، نه یوازې پوز بلکې د پاکستان حکومت د ځانګړي محکمې له لوري د دغه هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د اعدام پر سزا انتقادونه کړي او ادعا کوي چې د نوموړي دفاع کوونکو ته د عادلانه محاکمې حق نه ورکړل شوی. د پاکستان لوی څارنوال چې د حکومت استازي دی او نوم یې انور منصور خان دی، د سه شنبه په ورځ ول حکومت به د قانون دفاع وکړي نه د کوم ځانګړي کس. د همدارس ویل په غیاب کې محاکمه معموله چاره نه ده. د پاکستان پوز مشرف ته د اعدام پر سزا توند خبرګون شوډلې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه. او واکمن تحریک انصاف ګوند هم چې پوز ته ډیر نشتې بلل کیږي د دې پریکړې مخالفت کړی دی. لبل خو صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ د جنرال مشرف پر ضد د محکمې پر پریکړې د بحث لپاره له جنیوا څخه د خپل تحریک انصاف ګوند د بیړنې غونډې غوښتنه وکړه.
او مشرف څه ویلی؟
مشرف در روان دسمبر په لومړیو کې له روغتون څخه په یو خبره کړې ویډیو کې د ځان خلاف دوسیه بیا اساس و بلل. البته د دوسیه په اړه خبرې کړې وي. دا خبرې تر دې مخکې وي چې دا قاضي حکم صادر کړي. د همدارس په دې ویډیو کې ویلي چې په محاکمه کې د ځان د دفاع اساسي حق خوړل شوی او دوسیه ورته په بیړه جوړه شوې ده.
او د بشري حقوقو ډلې څه وایي؟
د بشری حقوقو ډلې خصوصا د بشری حقوقو د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا مرستیال رئیس عمر وړایچ د مشرف د محاکمه کېدو هرکلی کړی او دا ویل دي چې دا تشویقونکی ګام دی چې پاکستان د زورورو جنرالانو د معافیت دود ماتوي. همدارس د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مخکې ویلی و چې په اوسنی حکومت کې د پوز پلویان ډیر دي او باور نه کیږي چې مشرف ته به سزا ورکړي شي. یعنی مسلم لیگ هم د دې پریکړې هرکلی کوي.
مننه. د افغانستان په جنوبی ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې د پاکستاني روپیو پر چلند کلک بندیزونه لګول شوی. ولایتي ادارې خلک او هټیوال دې ته مجبور وي څو په سوداګریزو معاملو کې افغاني وکاروي، خو خلک له حکومت یو لړغشتنې لري. احسان آریان لګردیز راپور لري.
په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د پاکستاني روپیو په چلن له بندي سره هم حاله د یادو ولایتونو اوسیدونکو وایي د بازارونو وضعیت په خوانی نه دی پاتې او د پیرو پلور په برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی احمد خلوایی په ښار کې د افغانیو له جبري کېدو وروسته د توکو په نرخونو کې زیات فعالی راغلی.
یو دغه ریټ نه د برابر کړای چې افغانۍ مخکې کالدارو مې کومه سودا وا اوس په افغانوی ډیره جګت مامیږي.
په بازار کې د وړو یا مایده افغانیو د بانک نوټونو کموالی بل هغه ستونزه بلل کیږي چې د افغانیو د رایج کېدو مخه یې نیولې. د ګردیز د صرفانو اتحادیې مشر محمد ولی شاه ازادي راډیو ته وویل
بل موږ دغه شلګونو لسګون پنځګون پنځوسی سره ډیر مشکلات موږ لرو. موږ څو وارې دغه خپلې عریضې د افغانستان بانک ته کړي چې دغه افغاني موږ ته د وړې را پیدا کوي.
په پکتیا کې د تیر وکال راهیسې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې بندیز لګیدلی او د افغانیو د ترویج هڅې کیږي، خو مدني فعالان ولایتي اداره په دې کار کې ناکامه بولي. د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل ازادي راډیو ته وویل
اوس هم په ګردیز کې به تقریبا دیرش سلنه کلداري چلیږي او په دې پکتیا په څوارلسو ولسوالیو کې بدبختانه په مکمله توګه اوس هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي.
د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس نجیب الله توتاخیل په هیواد کې د بهرنیو اثارو استعمال د ملي اقتصاد په وړاندې زیان بولي او د ممکنه زیانونو په اړه هم خبرې کوي. د وایي کچیر پاکستان د اوسنیو بانک نوټونو پر ځای نوي پیسې چاپوي او له افغانستانه د دې پیسو د وتلو په وړاندې خنډونه جوړ کړي، ممکن افغان سوداګر په میلیاردونو کلدارې زیان وویني.
څومره بینک نوټونه هم سی پرنټ کړي دي دا موږ یا مثلا نوی کوو یا بدلوي تر دې تاریخه پورې، نو که مثلا تر هغه تاریخه پورې ورو نه رسیږي د ویزه سہولتونه نه دغه نه کېدای شي د موږ هیوادوال په میلیاردونو کلدار شي دلته دي د پکور ورته پاتې شي او کاغذ اس یو کاغذ.
نو موړی بازار ته د وړو یا مایده بانک نوټونو پر وخت عرضه کول، د نرخونو کنټرول او د عامه پوهاوي تر سره کول د افغانیو د رایج کېدو حل لارې بولي. خو د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت دا نه مني چې افغانستان بانک ته د افغانیو د بانک نوټونو له کمښت سره مخ وي. دی وایي ولایتي اداره د افغانیو په ترویج کې تر ډیره بریالۍ ده.
ته بازار ته د کوچنیو نوټونو د عرضه کېدو خپل یو سیستم او میکانیزم ده چې هغه اساس باندې ممکن یو څه سستی په دې پروسه کې وي چې هغه سکتګي د رفع کولو لپاره هم کار کړی دی.
نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست، پکتیکا، ننګرهار، غزنی او کونړ ولایتونو کې هم د پاکستاني اروپایو د چلند په وړاندې حکومت او خلک راپورته شوي او غواړي نور خپل ملي کرنسۍ افغانۍ وکاروي.
ستاسو له پیغامونو
نظر خبر کوم د ننګرهار ولایت نه اورور لکه څنګه چې دوه ورځې کېږي ستاسو د کډوالو په باره کې راپور خو شو چې دومره خلک د افغانستان سره د ستونزو کاتې ولګې سره مخ دي. هغه بیا موږ شکر دی الحمدلله افغانانو په خپل وطن کې اوسېږو، خپل مت به کوو، دومره به د لږ نمرو انشاءالله په خپل وطن کې خدمت کوو، کار کوو، لږې به نمرو. وزارت د مهاجرینو دا خواهش کوم او دا حکومت چې هغه د مهاجرینو په نوم ښارګوټي چې په ننګرهار کې وو او 15,000 یوزونه وصل د خلکو په لاس بانکونو کې تا ته پیسې تحویل کړي دي صبر دي فرنایو چې ګرځي ورته په ملک د هغه خلکو یو واټه غمو کا چې تاسو په پانګه پیسې ته یې کلی 15 کاله وشو چې په افغانستان کې درته مونږ ګرځو او راغلي قانوني تاسو ته پیسې داخل کړي دوه خارجو فل د بنوم دي اور دې کو وزارت مهاجرین ته د هغه 15 نمبرو پښتنه وکړه چې نن راځه په ملګرو مسلمان مفاتو د لاسه دي خو هغه نو مخکې دا پیغامونه ډیر پرې شو به برغو دا زموږ قانوني حق دی به پښتنه کوو به هم کوو نو دا چا چې دی خو موږ له ګرو ته څنګه دی راځي موږ الحمدلله خپل خدمت کوو خپل کارونه کوو موږ خپل بشري حقوق ورسېږي والسلام.
زانو شرف الدین د بدرس صلات مرواز ورسوالی زه اوس وسیدم کې په یارات کې نه د شدايه او سات په تجادو کې مو سره کومک نه سره مو سره سرګنه درغلی مو بل تکړه سایه چې پراتی دا اوس هم د بارانو او د یخو د لاس مو ماشمان او خوشیان او اگر د مروجان سلام او د دې مسلم په خپل لاس د خپل د دې لاس د والا سره خراب علي خراب د ماجرو د خلګ مو سره 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 چې کسري مې سره مو سره سره مو ته جواب راکړو چې شنو خپل کارو په دې مسلم تر سره خو لکه پراتی د ادریس سمری له شریزه موږ تر هغه لی ته موږ سره په اوله سره د موږ سره شي سره د لږی ماده د فار بساره د وسم بارانو د شریو د یو شریو د سات موږ یو کښنه مرسته موږ ته د هم دې ما سې څه دی اخر نه راځي دا وسم مسلمانانو کښنه وی ته د ناجو دي نو دا ما سات کدا چې کم د خیر کار کوي یا د لاته کې موږ سره دا کار کوي موږ سره دا کار کوي موږ سره کومه کار کوي موږ سره ګرا کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کرکټ لړ ډګر دا خبر لرو چې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. په لومړی پړاو کې پاکستان بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي د 101 نیوي منډو په جوړېدو وسوسېدل. د دې په ځواب کې سریلانکا تر اوسه پورې 100 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي او اوس د ډوډۍ د وقفې وخت دی او دمه ده او تر دې وروسته به بیا سریلانکا خپلې لوبې ته ادامه ورکوي. دا لوبه د دې له خاطر اهمیت لري چې وروسته له 100 کلونو یو ټیم په پاکستان کې ټیسټ میچ کوي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیکلنې په ندي
پکتیکا کې هم د شکا مثبت
تغیرات. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.